او د افغان لوبډلې د مخکنیو سیالیو او لوبو راتلونکو لوبو په اړه معلومات ترې وغوښتل. ښاغلی فضلی د مرکې په پیل کړې داسې معلومات راکړل.
تاسو معلومه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د عمل په زیمبابوي ښار کې سویې تمریناتي سیالۍ هم وکړلې، او موږ خو مهم سیالۍ هغه دي چې په 14 د اکتوبر باندې شروع کیږي، 15 ورځنۍ سیالۍ دي او 2 ورځې دي. دا غوښته لپاره به شامه دي نیسو، او خوشبختانه دا هغه بو هوا سره زموږ لوبډله مخکې ولاړه. چې تاسو معلومه ده چې زیمبابوي هیواد موسم څه ګرم دي، نو ان شاء الله زه امیدوار یم چې سیالۍ به
دا اوس مخکې لغه اصلي لوبونه تمریناتي لوبې چې شوي د دې نتایج د ازادي راډیو اوریدونکو ته ووایي. اجساب
څنګه چې تاسو ویل چې په نومړي دوستانه سیالي کې هغه د زیمبابوي هیواد چیرمن ان لیون کرکټ لوبډلې په نو باندې د کوم لوبډلې جوړ کړی په اړه کې د زیمبابوي د لوبډلې ملي لوبډلې درې لوبغاړي هم شتون درلودي. تاسو ویل چې افغانستان لوبډلې په بیټینګ لین کې ډېر ښه وځلېدل، هر لوبغاړي په خپل نوبت باندې لکه نور علي زدران، شهزاد محمدي، نوروز منګل، خو په هر حال باندې زموږ لپاره مهم شی دغه ده چې موږ د هغه پیچونو او د هغه میدانونو سره ځان بلد کړو. د دغه دوو دوستانه سیالیو په کولو سره افغانستان ملي لوبډله وڅرګنده چې دواړه سیالي په خپل نام دي، خو په هر حال باندې مهمه سیالي هغه دم د هیوادوال لپاره او په مجموع کې د افغانستان د کرکټ لپاره. که چېرته موږ زیمبابوي هیواد ته شکست ورکړو یا دغه سیریز ګټو، دا د کرکټ په بین الملی شورا کې زموږ د فار نور هم هغه زموږ ردی لوړ وړي. دا یو مهمه خبره ده، یو غټ سیریز دی. د نومړي ځل لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې په دې وخت باندې د لس هغه سیالۍ چې هغه انټرنیشنل سیمیج لري یا ایشت لري، زموږ د فار دا ډیره مهمه ده. که چېرته موږ هم په دا 5 سیالۍ کې درې سیالۍ ګټو سیریز ګټو، دا زموږ لپاره ډیره مهمه خبره ده.
حاجی صاحب فضلی مخکې له دې چې نورو پښتنو ته ورشو، د اوس د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیواله کچه په غرنګ کې په کومه درجه یا موقف کې ده؟
بالکل، تاسو معلومه ده چې په ټوله نړۍ کې تقریبا 115 ملک کې رسمي کرکټ په چاغه د کرکټ پریمیر لیګ شورا او آسیایي شورا د خاصه تعقیبېږي. په هغه کې لس هغه هیوادونه دي چې هغه د کرکټ د پریمیر لیګ شورا دایمي غړیتوب لري، چې د آی سی سی ټول ممبر دي. نو د دومي درجه په غړي کې افغانستان او هارلند دي، چې په دې وخت کې افغانستان په ټي 20 یا شلوري سیالي کې یو لسم مقام لري، او دا چې هارلند په لسم مقام لري، موږ د نړۍ په کچه باندې په یو لسم ردیف کې یا رینکینګ کې قرار لرو.
او په یو ورځنۍ 50 اووریز لوبډالو کې په کوم رنګ کې یو؟
کچې تر موږ په دې وخت باندې د زیمبابوي ته شکست ورکړو، نو موږ یو کوم نور حق ځاسي دي، یعنی د دولتم مقام ته به یو لسم مقام تر ازو کوم کرکریاسي یا کوم سکلار چې د کرکټ په دې شورا د فاصله تاکل شوی ده. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي په دې حاله ځلې ځلې کوي چې موږ څنګه اوس باندې روښانه چې هغه دایمي غړي څوک د کرکټ په دې شورا د لاسه کو پاغو کې یو سکلار یا یو کرکریاسي هم ده. کچې سمز ده چې وادونه چې هغه د کرکټ په دې شورا دایمي غړي څوک لري، نو نو هم څنګه ورتن راځي مذاکره
فلاده ترتیب. تاسو مخکې یادونه وکړه چې د افغانستان ملي لوبډلې ته د زیمبابوي سفر یو تجربه وي، د دې لپاره چې نو یو پیچونو سره به مخامخ کیږي. د زیمبابوي پیچ ځنګړنه څه ده یا څه تفاوت لري له نورو پیچونو نه، له د آسیایي هیوادونو له پیچونو نه، یا مثلا په اماراتو کې چې لوبي کیږي یا په اروپایي هیوادونو کې چې کیږي، له دې نه توپیر په څه کې ده؟
تاسو معلومه ده افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې هم په 2014 کال کې زیمبابوي ته سفر درلود. اول چې سیالي وکړې هغه څلور یو ورځنۍ سیالي وې، یعنې 500 ورځې سیالي پاغو کې افغانستان 2 سیالي افغانستان او 2 زیمبابوي وګټي. په مجموع کې کچې ته موږ د آسیا پیچونو وګورو یا هغه وشتنځي چې ورته وایي په پښتو لحاظ باندې، نو د آسیا پیچونو سلو پیچونه دي، یعنې بال دومره بونس نه پیاخي او نه دومره خاص وینګ پکې وي. دا به عوام د دې ده، او بیا که چې استرالیا او انګلستان او سویلي افریقا ته دي هغه پیچونه بیا تیز په مجموع کې. نو د زیمبابوي پیچونه یو درجه ته لري په مجموع کې څومره لوبي چې هلته کېږي، د بیټینګ دپاره یا د توپونګ دپاره ډېرې سازګارې وي. ځکه تاسو ولیدل چې په هغه دوستانه سیالۍ کې د 350 موږ افغانستان لوبډلې جوړ کړې، او 250 د زیمبابوي سره چې کومه د دې کرکټ بورډ سره څنګه کوم لوبغاړي تیار شوی هغه هم موږ په لوبغاړي کې جوړ کړی. نو دا معلومیږي چې کوم جوړ په بیسنګ د فار ډی سازګاری.
د د افغانستان د کرکټ بورډ مرستيال مشر حاجی عزیز الله فضلی و چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې په زیمبابوي کې د افغان ملي لوبډلې د لوبو او سیالیو په اړه معلومات راکول.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په میدان وردګو کې د منو د نندارتون په اړه د وردګو له والی سره په څو شیبو کې مرکه کوو، خو له هغه مخکې په نړیوالو موضوعاتو کې مهمه مسله دا ده چې یوې ایرانی محکمې د واشنگټن پوست خبریال جیسن رضایان د جاسوسۍ په تور محکوم کړی. د ایران د قضاویان پرون وویل چې رضایان وایي چې د ویل چې د رضایان په قضیه کې قاضي حکم ورکړی، خو د سزا په اړه نور معلومات ورنه کړل. په دې اړه نور حال د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
جیسن رضایان تر یو کال زیات راهیسې په تهران کې د جاسوسۍ په تور بندې دی. 9 کلن رضایان ایران اصله امریکایي تبه دی او له واشنگټن پوسټ وسپانې سره کار کاوه. د ایران یوې محکمې د رضایان په قضیه کې پریکړه واوروله. دا خبره د ایران د قضا ویاند غلام حسین محسنی حجایی پرون خبریالانو ته وکړه. د ویل چې د پریکړې په اړه د استیناف محکمې ته مراجعه کېدای سي. د ویل د استیناف محکمې ته د مراجعې وخت لا نه دی تیر سوی، نو ځکه محکمه سترګې په لاره ده، خو که په دې اړه ورته مراجعه ونه سي لومړۍ پریکړه به عملي کیږي. د ایران اسنا خبری آژانس د هجایی له خولې ویلي چې رضایان محکوم سوی، خو د پریکړې په اړه یې کوم جزئیات ونه ویل. د زیاته کړې چې د واشنگټن پوسټ د ایران څانګې رئیس جیسن رضایان د استیناف محکمې ته د مراجعې لپاره 40 ورځې وخت لري. د رضایان ورور علي ویلي چې د محکمې دغه حکم یې د ورور په غیر قانوني توقیف او غیر شفافه محاکمه کې یو بل ناوړه اضافه ده. د پر ایراني چارواکو تور پورې کړ چې په دې قضیه کې چوپتیا او ځنډ خپل کړل او دا د نړیوالو ایرانی قانون سره سمون نه خوري. د واشنگټن پوسټ مرستيال مدیر مارټین بارون د هجی خبرې ناڅرګندې او له معما ډکې وبللې. بارون وویل موږ اوس مهال په دې اړه نور معلومات نه لرو او دا څرګند نه ده چې په دې حکم کې سزا هم اورول سوې ده او آیا د پریکړې جزئیات له جیسن او د ده د دفاع له وکیل سره شریک کړل سوي دي کنه. ایران پر رضایان تور پورې کړی دی چې په ایران کې محرم معلومات ټول کړي او له مخالفو هیوادونو سره یې شریک کړي دي. د امریکا ولسمشر ته لیک لیږلې او د ایران د ملي امنیت پر ضد کار کړی. واشنگټن پوسټ ورسپانې دغه تورونه خندونکي بللې او دا قضیه د واشنگټن او رسنیو د ازادۍ د ادارو لخوا غندل سوې ده.
د ازادۍ رادیو خبری سات خبرونه اورېده. سعودي عربستان حکومت هغه نظر رد کړی چې ترې غوښتل شوی و چې د حج په ترتیباتو او چارو کې د نورو اسلامي هیوادونو ته هم معلومات ورکړي. د سعودي عربستان یو چارواکي وویل ریاض د حج چارې د خپل حاکمیت او امتیاز حق غنی. په دې اړه نور جزئیات له صالح محمد صالح خواوري.
د سعودي عربستان شهزاده ترکی ال فیصل د یکشنبه په ورځ دا نظر چې نور اسلامي هیوادونه دي هم د حج په چارو کې را شریک کړي سي رد کړ او وی ویل دا موضوع د سعودي عربستان په مزکنی بشپړتیا پورې اړه لري او ریاض د حجانو د خدمت امتیاز د ځان غني. د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ د یو مهم غړي لخوا دا څرګندونې په داسال کې کیږي چې د سږ کال د حج په مراسمو کې د ټیل مټیل په پیښه کې په سلګونو حاجان مړه یا هم ټپیان سول. د حج چارې او د حاجانو لپاره د خدماتو برابرول د عربستان د شاهي کورنۍ د مشروعیت یوه سرچینه ګڼل کیږي. د سعودي عربستان پاچا شاه سلمان د پخوانیو شاهانو په څیر د خادم حرمین شریفین لقب هم لري. شاهزاده ترکی آل فیصل اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته وویل سعودي عربستان په تیرو کلونو کې زیاتې ستونزې وګاللې. حاجانو په تیرو کلونو کې خپل سفر نسو تضمینولای چې د ناروغۍ زیاتې ګڼه ګوڼې د استوګنې د نشټوالي له ستونزې سره مخامخېدل یا به نورې ستونزې ورته جوړېدې. خدای وایي شاهي کورنۍ به د دغو دوو مقدسو ځایونو د خدمت له امتیاز لاس وانخلي. شاهزاده ترکی آل فیصل وایي د مکې خلک د خپل سیمې په اړه زیات معلومات لري. شاهزاده ترکی آل فیصل د شاهي کورنۍ تر ټولو عالی رتبه چارواکی دی چې د ایران د انتقادونو په وړاندې عکس العمل شي. د دورور د مکې والی دی. له مکې بهر د جمرې د وشتلو پر مهال د ټیل مټیل له کبله لږته لږه 1,400 حاجان مړه سول. تر ټولو زیات د ایران حاجان مړه سوي. تهران وایي د دغه هیواد 415 اتباع په هغه پیښه کې مړه سوي دي. بلخوا د مصر د بهرنیو چارو وزارت هم د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د دغه هیواد د مړو حاجانو شمیر له 115 څخه تر 120 پورې دی او 40 حاجان اوس هم لا درک دي. سږ کال د 180 هیوادونو شاوخوا 2 میلیونه کسانو د حج په مراسمو کې برخه اخیستې وه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د حج په مراسمو کې تر دغې پیښې وروسته سعودي عربستان په کمزوري مدیریت او د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا ریاض په بې کفایتۍ تورن کړ.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
په میدان وردګو ولایت کې د تلې د میاشتې په 22مه نیټه د منو درې ورځنۍ نندارتون جوړیږي. په دې نندارتون کې چې د چهارشنبه، پنجشنبه او جمعې په ورځو په میدان ښار کې په پام کې دی، د میدان وردګو پنګوال او باغلرون کې د منو بیلابیل ډولونه نندارې ته وړاندې کوي. د میدان وردګو چارواکي وایي د دې نندارتون د جوړولو هدف دا دی چې د افغانستان پنګوال، سوداګر او نورې مرستندوی ادارې د میدان وردګو ولایت له محصولاتو په تیره منو څخه خبر شي. د دې نندارتون په اړه د نورو معلوماتو لپاره دا شیبه د میدان وردګو ولی حیات الله حیات د ټلیفون په مستقیمه لیکه سره دی. ښاغلی حیات، خبرونه ته ښه راغلاست. د میدان وردګو د باغونو څو ډوله منې په دې نندارتون کې نندارې ته وړاندې کیږي؟
مننه وروره، د تاسو تخنیکي همکاران او د تاسو راډیو د لارې د افغانستان ټول د اوریدلي ملت ته سلامونه. په دغه نندارتون کې هغه مڼې چې د میدان وردګو په ولایت کې مروجې دي، چې هغه د مالینګ په نوم دي، بیروتې دي، زیړې مڼې دي، سمرفت په نوم دي، جاپانۍ دي، او اوس په دغه نږدې وختو کې یو دوه قسمه نورې مڼې هم چې د ګالا او ګرین سمت په نوم یادېږي، دا مڼې هم په دغه نندارتون کې به انشاءالله د ټولو هغه مڼو چې د میدان وردګو په ولایت کې کیږي د هغې قسمونه او د هغې نمونې به د نندارتون او یا د مڼو د جشن لیدونکو ته وړاندې شي.
والی صاحب حیات، ستاسو مقصد څه دی چې د نندارتون ته بهرني پانګوال راجذب کړي، او که مقصد مو دا دی چې کورني پانګوال هم په دې برخه کې پانګونه وکړي؟
سبب معلومه وی چې د میدان وردګو په ولایت کې څلوېښت کاله وړاندې د هغې وخت د زراعت وزیر لخوا چې ډاکټر وکیل نومېده، مڼې دلته مروجې شولې، او په دغه اوس ورځو کې د دې مڼو تقریبا یو سلوشن یو لک و شل زره تنه شاوخوا هر کال د دې حاصل کېږي، چې تقریبا لس زره هکتاره ځمکه په باغونو باندې پوښل شوې ده. لوی موخه د دې نندارتون نه د دې ترڅنګ چې موږ غواړو مرستندویه ادارې او تجاران د میدان وردګو د زحمتکشه او خواریکښو دهقانانو د حاصلاتو دپاره راجلب کړو. هدف مو دا ده چې دغه د میدان وردګو مڼې ټولو خلکو ته معرفي کړو، تر څو وکولای شي د افغانستان په کچه او د نړۍ په کچه د دې نه خلک استفاده وکړي، او همدارنګه دا به یو ښه موقع وي چې تجاران او مرستندویه او دهقانان سره مخامخ شي، په یو آزاده فضا کې یو بل سره خبرې وکړي د راتلونکي ښه والي لپاره. همدارنګه به موږ په دغه نندارتون کې د زراعتي خدماتو تصدۍ چې خپل محصولات د دهقانانو لپاره به دوه معرفي کړي، دلته ځکه چې موږ دهقانان ستونزې لري نشي کولای هر سره کابل ته لاړ شي، نو موږ د زراعتي خدماتو تصدۍ نه غوښتي چې هغو د زراعتي خدماتو لپاره چې کوم دوایان دي یا نور شیان دي هغه ترڅو دهقانان نږدې نه ویني.
بله، که لنډ راته ووایي، په د خبرونې پای ته ډېر کم وخت پاتې دی، که لنډ راته ووایي چې له مڼو پرته نورې میوې یا نور محصولات د میدان وردګو هم په پام کې ده چې په دې نندارتون کې د بازار موندنې لپاره وړاندې شي؟
بله، اصلا موږ خود نوم د مڼو ورکړی، ولې اترې کې به ټول زراعتي توکي وي چې په ځانګړي ډول مثلا موږ نورې میوې هم لرو، زردالو لرو، موږ د میدان وردګو په کچه باندې ډېر ښه کچالو لرو، الوګان چې هغه هم په دې نندارتون کې به وي، او زعفران دغه اوس وخت کې دلته ډېر ښه مروج شوی او ډېر ښه حاصل ورکوي زعفران به وي. نو دا د میدان وردګو مختلف زراعتي توکي به په دې نندارتون کې د لیدونکو او کتون دپاره به انشاءالله وړاندې شي.
ډېره زیاته مننه کوم قدر منو اوریدونکو د میدان وردګو والی حیات الله حیاتو چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې په میدان ښار کې د میدان وردګو ولایت د باغونو د منو د نندارتون په اړه چې د چهارشنبه، پنجشنبه او جمعې په ورځو په میدان ښار کې په پام کې دی معلومات راکول. د ازادي راډیو د خبرونو په دوام کې به هم را سره اوسئ. زه احمد تکل، تاسو اجازه غواړم، ورځ مو په خیر.